Torto.
دوستانو اجمالاً د ماو یو بل خبری ساتمو هر کله کوم افغان چارواکی ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله هم په گاونډي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ویلی افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې تبلیغ کوي څو خپل ملاتړ زیات کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه یو اربیا ومني. مرزیه احمدزی درته د افغانستان اړوند خبرونه دروري. خو مخکې له دې نه چې مرزیه احمدزی ته ورشو او وابورو چې د نړۍ او سیمې په خبرونو کې کوم موضوعات شامل دي، سرون صاحب د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم مسلې کومې دي؟
د سیمې او نړۍ په مهم مسلو کې یو خبره خو دا ده چې نن د یمن د کرکچ په اړه دوه ځایه خبرې کیږي، د سعودي عربستان په جده کې او د سویس په جنیوا کې. بل موضوع دا ده چې امریکا وایي په لیبیا کې د سختدریزو یو مشهور مشر وژلی دی.
مننه سروان صاحب. مخکې له دې نه چې اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، د کابل سټوډیو ته ځو. مرزیه احمدزی د افغانستان لاړوند خبرونه سره.
د مهمو خبرونو سرټکی. اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنه وایي په دغه هیواد کې د جګړو زیات زیان ملکي وګړو ته رسیږي. او طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې داسې راپورونه هم موجود دي چې د افغان حکومت یو پلاوی ممکن د طالب وسلوالو سره د ناروې په پایتخت اوسلو کې مستقیم خبري وکړي، خو د افغانستان حکومت او طالب وسلوالو په دې اړه سن دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیات زیان ملکي وګړو ته رسیږي. فرانس مایکل میلبنن په کابل کې په یو غونډه کې د جګړې له کېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه بس کړي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې د روان میلادي کال په درې لومړۍ میاشتو کې شاوخوا زر تنه ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. دغه راپور اور د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکیان په مرګ ژوبله کې 14% زیاتوالی ښیي. طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د بشري قوانینو د رعایتولو په دلیل خوشي شوي دي، خو د تاجکستان حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دغه څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان په شمال کې طالب وسلوالو نیولي وو. او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د دخانیاتو د منع د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د ځین وکیلانو په خبره کې چیرې د مصرفي او د سیمې هیوادونو ته د بیا صادرېدونکو سیګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سیګریټو احتیاط به کم شي او هم به په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار اسمت سروان تاسو وړاندې کړی.
یو جکپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکوي. د ایران مهر خبری آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په ځانګړې یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور وخوځېدل. په دې پلاوو کې د شیعه حوسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوسیانو سره یې لاس یو کړی دی شامل دي. د حوسي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل په دغو خبرو کې د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په دوه ښکېلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړیو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړی شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځی مختار بل مختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې دا برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او که نه دی. له بلې خوا لیبیایي چارواکي وایي چې نوموړی وژل شوی دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وایي بل مختار او نور سخت دریځی د اجدبیې د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس نن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ژغورنې عمله لا هم د سیل په وجه په لږ تر لږه څلورویشتنو بې درکه شویو او له ژوبڼ څخه په یو شمېر تښتېدلیو څارویو پسې ګرځي. د تبلیسی د ژوبڼ رئیس زور اب ګوریډیلیدزی نن وویل چې هیڅوک د ژوبڼ د حیواناتو له لورې نه دي وژل شوي. د ژوبڼ کارکوونکي په اوبو کې ډوب شوي دي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتل لژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ دا وخت د سخت باران په اورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانۍ او موټرونه یوړل. د برېښنا مزي یې هم زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلورویشت تنه لا هم بې درکه دي.
دا هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2°C. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.4°C. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1°C. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.22°C. په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.6°C. په ګردیز کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4°C. او په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5°C.
سمغه غلا ازاده رادیو ناوړي دوستانو، تاسو زموږ یوې ساته ځنګړي خبری خبرونه ته غوږی. په دې خبری خبرونه کې د مطالب او ریپورتونه راټول شوې دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل:
تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د کم موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې. اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي.
خو په داسې حال کې چې افغان حکومت له ګاونډیو نه د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي، بیا ولې د دوی په خاورو کې د سولې خبرو ته زړه نه ښه کوي؟ هغه غلی هوډمن
هغه وضعیت فرق کوي له دې سره چې ګاونډیو هېوادونو کې طالبان یوه درخت لري، ځکه ګاونډي هېوادونه جګړه کې بې طرفه نه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري.
دوام کار ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان حق مردمی افغانستان هست و تا زمانی که
په دې اړه په ریپورت سربیره دا اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازیه ویلا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو نه د مافیت فرهنګ دود دی. د لیبیا حکومت منلی چې د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وژل شوی دی، او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر امادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او پکې ادعاوي کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه په روانه یو ساعته خبري خپرونه کې له یاده مباسي. افغان چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره به هیڅکله هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې اناتولي خبري اجانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه کړې. د چارو سیړونکو بیا وایي چې افغان حکومت تل ګاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغوی منځګړیتوب ورته د منلو نه دی. اسدالله لودین په دې اړه له کابله تفصیل لري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅ کله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي، او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي اژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اژانس د طالبانو د یو لړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تېره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري، او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریک کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده، او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکه همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی، او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، او له همدې امله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې د عیش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. لدی وړاندې یو شمیر پخوانی طالب چارواکو بیا ویلی و چې د سولې په برخه کې حکومت باید قربانی ورکړي او د طالبانو یو شمیر غوښتنې هم ومني.
و مورد افغان چارواکی ویل وسلوال او طالبانو سره په هیڅ کلام په غونډوي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي. دا چې وسلوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دي، په هغه هیواد کې چې طالبان ورسره د خپل واکمنۍ پر مهال سمې اړیکې نه لرلې، او افغان حکومت ولی نه غواړي په غونډوي هیوادونو کې خپل مخالفانو سره د سولې خبري وکړي، دا موسومي د حقوقي او سیاسي چارو له افغان کارپوه اجمل هډمن سره سیړلې. په اثر کې مې ترې وپوښتل طالبان ولی غواړي په ایران کې سیاسي دفتر ولري. خغلې هډمن وایي
افغان دولت غوښتنه او رضایت هم په دوی مشخص دفتر پیدا
خغلی هډمن بخنه غواړم تاسو دام راته وایي چې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال باندې له ایران سره ډېر ترنګلې اړیکې لرلې او خراسیات ستونزې درلودې، څه اسباب د دې سبب شوي دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د ایران اړیکې سره نږدې دي، او ایران ولې په افغانستان کې د داسې ویډلې طرفداري کوي چې یا په طرفدارۍ تورن شي چې په خپل وخت کې ورسره مخالفت درلود؟
لیکن نو مهم څه نام دا ده چې یو څه په افغانستان کې پرې ځګړه کې په ډول نه په ډول باندې کار کوي، او د ایران د امریکای مخالفت او چې د ایران یو کولې سي طالبان د ریل د سټایو د ویه طالبان د ویه په وخت کې د سر د نمایندګۍ لري نو دا ویل دا هم چې ایران د ایران دولت طالبان تیر د امریکای نه په ځد باندې وکړي، او په دې خانه کې چې د دې د پښتون سره د افغانستان اړیکې کې د څه بدلون او د څه سره کومه تاسو کې د یو امکان د دې چې ممکن طالبان او هغه څنګه ازادي او امکانات په مخ کې د نوبل څخه د پښتون خاورې کې د پښتون پر وځ ټول کې لار دې نو کې خپل نمایندګي او خپل اړیکې او د خپل طریقه یې لري ممکن هلته دغه امکانات دي ولې محدود شوي بل قضیه او بل ځای خلاقه کوي شي او بل تربیش عام اجتماعات کې اخوایا په دې لاندیس کې د یو ډول باندې پاکستاني سیاسي ادارې شاملې او په دې ډول کې چې باندې د دې وښنه دي یعنی موږ دا ومنو چې په پاکستان کې طالبانو باندې محدودیتونه زیات شوي دي او د دې ځای ته کېږي.
د اجرایی ریاست عکس العمل په دې اړه راغلی دی، هغه ویلی دی چې موږ په غونډوي هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کول نه غواړو. په داسې حال کې چې افغان دولت له غونډوي هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه هر وخت مرستې غوښتنه کوي د سولې په برخه کې، نو څنګه دوی دا دوا اصلونه سره بیلی چې وایي هلته خبرې نه کوو په غونډوي هیوادونو کې او په عین حال کې د سولې په برخه کې همکاري هیله هم لري؟ وسوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دی او افغان چارواکي ولی نه غواړي له دوی سره په غونډو یوه ودونو کې د سولې خبري وکړي. په دې موضوع مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هډمن سرګندونه اوریدي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په دې موضوع سره خپل نظر شریک کړئ. کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیرو ته په مستقیمه توګه زنګ ووهئ او راته ووایئ چې په غونډو یوه ودونو کې د سولې خبري د تاسو په نظر باندې څومره ممکن دي او طالبان که په ایران کې دفتر پرانیزي او بیا د ایران لاره لا افغان چارواکو سره د سولې خبرې اترې کوي دا څومره ممکن او پر ځای دي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 99 203 540. شمیره بیا وایم 99 203 540. بل شمیره هم ده 0 و 0 یعنی 0 و 0 0 8 2 2 و 5 5 0 و 0 8 2 2 و 5 5 0. هیله دا چې زنګ براته ووهی او په همدې موضوع باندې چې وسوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي او افغان چارواکي ولی په غونډوي هیوادونو کې د سولې خبرې کول نه غواړي. را سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ اغلا ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل موږ ستاسو ټلیفونونه اخلو زموږ په نننۍ موضوع باندې چې ویل کېږي وسلوال طالبان په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي او افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په غونډوي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر راته ووایي. مخ تاسو غا اورو مهرباني وکي څوک او لکم زای خبرې کوي. دا اوریدونکو له کنه چې غواړي خبري وکي یوازي ټلیفون غوښتنی ولې یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي څوک او لکم زای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر وایي.
سلام سلام تاسو ته کوم از له خبرې کوم د رسول په اعتبار باندې ما څه خبر وایم دا خبر څنګه ده شو رئیس اجرا یو څه وایي رئیس جمهور بل څه وایي موږ سولې ته ضرورت لرو چې په هر هېواد کې موږ سولې ته یا موږ سولې ته ضرورت لرو.
د تاسو فکر باندې د ایران او پاکستان په کې کې سولې خبرې وشي دا ممکنه دي کېدلی شي؟
بېخي ممکنه دي. بېخي کېدای شي چې دا ټول هغه غواړي کېدای شي چې په ایران کې که په پاکستان کې موږ سولې ته ضرورت لرو. موږ فرمایشي نشو کولای چې ووایو چې موږ ولا پلان دي چې غواړو پلان دي چې نه غواړو. دوی یو څه داخل دي چې بعد امنیت په خاطر باندې خپل موقف ساتي او خپل ګټه لټوي، ولیکن افغانستان خلک په مجموع کې سولې ته ضرورت لري. زما دا خواهش ده دغه بعضې مسؤولو مقاماتو نه د دې مسؤلانه خپل نظریات وړاندې کړي. هر څه چې تاسو وایي وایي والله زه دا نه غواړم. دا درسته نه ده.
ډېره زیاته ډېره مننه. د تاسو پیغام خپور شو. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرحات شیرزاد من ننګرهار. ولې
شیرزاد ولې شیرزاد سپستړې مشي د موضوع په اړه مو نظر راته وایي.
موضوع په اړه نظر باندې چې پاکستان او ایران هیڅ وخت په دې کې باندې پاتې سول راشي. موږ سره غونډه مو ممکن دي چې افغان طالبان یې په اړه او دغه هغه روپار کې په کله روپار کې پاکستان په اړه روځي ایران په اړه روځي.
د تاسو فکر باندې په ایران او پاکستان کې د افغان حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ سولې خبرې ممکن دي او څومره ګټورې بولې؟
یاره دا موږ په هیڅ وخت نه کیږي په دې ټول لمن څنګه باندې نه پاکستان څنګه موږ سره طالب د کوډایشت هم کړه هغه د وندې حمایت کیږي د پاکستان او ایران له خوانه اوس دینه طالبانو د ایرانی سنا ورسره د ایرانی حمایت ورته حمایت کیږي ایران له خوانه او دینه پاکستاني سنا ورسره پاکستان
په پانه کې کیږي. مننه کوم فرهاد شیرزاد یو روسي اوریدونکو ته ورزو د ټلیفون امر اخلو روسه به بیرته خپل خبرونه ترازو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي خپل نظر امر سره شریک کړئ.
السلام علیکم خوخیم د زابل ولایت شاجیر ولسوالی ښکته سر په تماس کې
تو خسب ستړی مشی خبرونه ته مهرباني وکي
تاسو ستړي مسی د موضوع په خپل کومو د نظر لرو چې موسته د میډیا او د مطبوعاتو د لارې اعتمادي دي چې د ایران مناسبات د شمالي کډوالۍ یا له فارسي زبانانو سره خراب شوي دي او طالبانو په شمال کې په فارسي زبانانو کې رخنه پیدا کړې ده او په هغو کې نفوذ کړی ده اوس غواړي چې د طالبانو له لارې شمال خپل تسلط لاندې راولي او داسې اجرائیه شورا وایي چې موږ په ایران او په پاکستان کې خبرې نه کوو دا د دې یو نظر د شخصي نظر ده دا د حکومت په موقف نه ده ټول خبرې باید په هر ځای کې وشي دا چې نه چې په ایران په پاکستان کې په هر ځای کې موږ سولې ته ضرورت لرو تر څو چې په افغانستان کې سوله رانه شي د هرې لارې دا ملک نه جوړېږي نه دا وطن کېږي نه د حکومت کولی شي او نه دوی بس له خپلو جالو راوتلی شي یوازې د ولسوالیو په مرکزو کې ناست دي پر ځان یې نوم د حکومت یښی ده ځان حکومت ته نه شی ده نه قدرت لري موږ خو د وطن خلک یو ان صاحب موږ ته درک معلوم ده
مننه کوو توخی صاحب مننه کوو کور مو ودان د موږ د اوریدونکو لپاره چې کوم محدود وخت وغه پای ته ورسیده دوستانو نه مننه کوو چې تماس را سره ونیو او د موضوع په اړه خپل نظرونه شریک کړل تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي او زموږ ځانګړي یو ساته خبري خپرونه ته غوږی
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د ولسمشر ګی رئیس وای افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل محمد اشرف غنی هم د خلکو د استاذو نظر سره موافق دی صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري
په داسې حال کې چې د قانون لمخې په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي
دوام کار ولسی جرګه مطابق قانون اساسي افغانستان
د ولسی جرګې کار دوام د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان د خلکو حق دی تر هغه چې انتخابات نه تر سره کیږي د خپل مشروعیت لري په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید خپل کار د مشروعیت په اړه له هر راست څرګندونه ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکوي چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتماً د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي د حقوقي چارو کارپوهان وایي د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې ټولې پریکړې او کارونه غیر مشروع دي او د کار دوام اساسي قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دا چې د ولسی جرګې د کار دوام او نشټوالی دواړه قانوني خلاوي رامنځته کوي حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي
په اول د سرطان باندې د ولسی جرګې کاري دوره ختمه ده د تندیدول د پاتې کېدل او د کار ادامه چې ده د اساسي قانون نقض دی اما د دې لپاره چې د ولسی جرګې نه موجودیت هم یو قانوني خلا رامنځته کوي په نظام کې او د دې لپاره چې دغه قانوني خلا ډیر دوام ونه کړي جمهور رئیس باید د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړي چې څو کمیسیون دغه ټول هغه امکانات چې ضرور دي د انتخاباتو لپاره هغه لاس ته راوړي او ژر تر ژره انتخاباتو باره کې به تصمیم ونیول
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا ده که څه هم د سرطان په میاشت کې باید نوي وکیلان له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته ورغلي وای خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به څنګه وتوانیږي په دې لنډه موده کې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غد آشنا را دونه
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د مخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 او د FM په 15.5 اوریدلی شي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی د سولې خبری به هیڅ وخت د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د خوست ښار سپین جماعت نشته نن سهار د ماین په چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او یو پولیس او د نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتر لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ماتم دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال وژل شول چې اسلامي سخت دریزو د تلاشۍ پر وی پوستې حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریزی مختار بل مختار په نښه کړی دی. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شوی دی. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. او پاکستان وایي پاکستان د سیف د چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان او سیمې په اړه نورو رپورټونو ته ورشو، بیا د کابل سټوډیو ته ځو. مرزی احمد زئی د څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د الکوزي جام په نوم د کرکټ 500 سیالۍ نن د پکتیا ټیم په بریا را پای دورې سي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتا کازا د رادیو ته ویل د لوبي په لومړی کې د لغمان ټیم لوبه پایل کړه او د 15 سلويخ لوبغاړو په سوځیدو سره وکمل شول چې یو سلو درې اویا منډې پکتیا ټیم ته هدف وټاکي. د زیاته کړه د پکتیا ټیم د سلورو لوبغاړو په سوځیدو سره په 13 اور کې اوتوانید ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي. ښاغلی هوتا کوي د دغو سیالیو لومړی مقام ګټونکي ته 1,000 افغانۍ او دوهم مقام ته 500 افغانۍ د الکوزي شرکت لخوا جایزه ورکول کیږي. په کابل کې د انجونو د والیبال سیالۍ د سری میاشتې د ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل د والیبال جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د سری میاشتې ټیم وتوانید چې د کاردان پوهنتون ټیم ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړي او لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو سیالیو په پای کې به اتل او د دوهمې درجې اتل ټیم ته دارونه او کپونه هم ورکړي. د ښاغلی پوپلزی په خبره دغه دوه ټیمونو د والیبال ملي سیالۍ ته هم لار پیدا کړه. دوی وایي د والیبال ملي سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د لاسو ولایتونو په ګډون پیل شي او د اروپا د اولمپیک په سیالۍ کې کوربه هیواد آذربایجان د 15 مډالونو په ګټلو سره چشپا کې د سرو زرو دی د دغه سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. روسي د 9 مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام ځان ته ورسوه. جرمني د میز په مخ کې په ټینس لوبه کې هالند ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال خپل کړ. د آذربایجان په باکو ښار کې د اولمپیک سیالۍ د 500 هیوادونو په ګډون سره د تیرې جمعې په ورځ پیل او د جون تر 28 مینیټې پورې به دوام وکړي.
دوستانو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. په دې اړه به وروسته له خپل همکار سره په تماس کې شو او تازه حال به دراورو. اوس وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات پاتې دي. وبوري چې د لیبیا حکومت منلی چې د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. د اسلامي دولت ډلې سختریزو د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه یې خو پکې تبلیغ کوي چې دوی په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څیړلو او پرمختګ لپاره یو علمي او څیړنیز سیمینار نن په کابل کې جوړ شوی و. دا سیمینار پر موضوع یوه مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستیو برخو کې د خیالګل نسیم په نوم له ځوان سندرغاړي سره مرکه او د دې یوه سندره هم لرو. دوستانو مخکلی دی چې د سیمې نړۍ او د افغانستان یو شمیر نورو ریپورټونو ته ورشو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پایتخت فونوم پن ښار کې پیلېږي. افغانستان د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې لومړۍ لوبه په سوریې باندې بایللې. صفی الله ستانکزی چې په کابل کې زموږ همکار دی او همیشه سپورتي پیښې او سپورتي مطالب له نږدې څاري او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم وروستۍ سیالۍ هم څارلې دي، راسره په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، نور بل تانه واورو چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له راتلونکو لوبو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې سلام تاسو اوریدونکو ته. کسنګ چې تاسو په مقدمه کې ویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رسله هغه چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي دور کې لومړی لوب البته د کوالیفایینګ راوند یا ورتاکس یلې غوراوی سره لومړی لوب په سوریه باندې په مشهد کې شپک 0 بایلو ده. د ځل کمبودیا سره لوب کوي، البته کمبودیا سره لوب د افغانستان په وخت سبا مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د دغه لوب کوربه په خپل کمبودیا دی چې د لوب د فنوم پن په ښار کې البته د اولمپیک په سټډیوم کې د لوبه تر سره کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان یو لوبه لدې مخکې بایللې، افغان ټیم ټینګار کړی دی چې د لوبې لپاره په زینو تیروتنو باندې اصلاحات راوستي او هیله مند دي چې وکولای شي ښه لوبه تر سره کړي. خو د تیری لوبې ته په کتو د فوټبال د برخې ځینې کارپوهان وایي چې افغان ټیم سمه وړتیا ونه ښودله او په منځني خط کې ډیر کمزوري لوبغاړي وو او د دفاع لپاره هم ځینې تیروتنې کړي دي چې دا د تیری لوبې د ماتې اصلي عامل دي. او دوی وایي چې راتلونکي لوبه هم په همدغه شکل وکړي چې دوی تقریبا دفاعي حالت کې لوبه کوله، نو د افغانستان د ګټلو چانس به کم وي. د په پام چې په خپل کمبودیا کې د غي ټیم طرفداران او نندارچان هم ډیر زیات دي، نو افغان ټیم لپاره به دا یو سخت لوبه وي. خو بیا هم دوی وایي چې افغان لوبغاړي په د افغانستان په ټیم کې شامل لوبغاړي د اروپאי سیالیو په سیستم بلد دي او کولای شي چې په سختو حالاتو کې هم په لوبي باندې خپل داډ ولري او داډا لوبه وشکړي. نو دوی هیله مند دي چې افغان ټیم وشي کولای لوبه وکړي. خو دلته په افغانستان کې هم البته باید وایي چې د ملي ټیم ځینې ناراض لوبغاړي شته چې د خپل افغانستان له کلپونو ملي ټیم ته وتلي دي او اوس وخت په ملي ټیم چوکاټ کې نشته، لکه اسلام الدین اميري په خپل ځینې په کابل کې لوبغاړي دي چې هغه په خوا ډیر تکړه لوبغاړي وو. 2013 کال کې د افغانستان لپاره د اسویلی اسیا د جام په ګټلو کې ډیر غټ رول درلود، هغه لوبغاړي اوس په ټیم کې نه دي شامل. نو دا هم د افغانستان د ټیم لپاره بل کمزوري ټکی بلل کېږي. نو بیا هم هیله مند شته چې افغان ټیم وکولای شي د کمزوري لوبوګټي او له هغه ورسته له جاپان او سنگاپور سره لوبوکړي. بله
مننه کوم ستانکزه صاحب، موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې او ریډونکو به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په لوبو او د لوبو په تازه حال خبرو کورودانې درته وایي. دوستانو زموږه غلاسه ده رډیو نه وایي اوري.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لیبیا حکومت منلی چې د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. دا رپورت جزئیات به له فریبا ظاهر نوارو.
په لیبیا کې د نړیوالو لخوا منل سوی حکومت دا تاییدوي چې د القاعده شبکې اړوند یو مشر مختار بالمختار له خپلو ملګرو سره د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وشل سوی دی. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په لیبیا کې یې هغه سختري ځای په نښه کړی چې 2 کاله وړاندې په الجزایر کې مرګونی برید پلان کړی و. د پنټاګون ویان سټیف وارن ویلي چې په دې برید کې چې د شنبې په ورځ ناوخته وسو مختار بالمختار په نښه سو، خو لا هم د هغه د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. د لیبیا حکومت وایي دغه هوایي برید له دوی سره تر بحث وروسته سوی و. سټیف وارن په یو اعلامیه کې ویلي چې بل مختار لوجدي مدیرهیسی په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې څنګه یې عقیم د یو غړي په توګه د تروریستي فعالیتونو مشر کوله او په القاعده پورې اړوند سازمان المرابطون عملیاتي مشر و چې په شمال لوېدیځ افریقا کې فعالیت درلود. امریکای چارواکی د غرزوی بل مختار په 2013 کال کې په الجزائر کې د غازو پرې وی کارخانه بریټ طرح کړی وو. په غبریټ کې اته دیرشتن چې ډیره بهرنیان وو وژل سو او د دریو امریکایانو په ګډون شاوخوا 800 کسان برمتنی ول سو وو. پر امریکای چارواکو د بریټونو په تړاو بل مختار د امریکا لخوا په ډیرو تروریستي فعالیتونو تورن دی. امریکا د هغه د نیولو لپاره پر معلوماتو 15 میلیونه ډالر انعام شوی وو. اوس امریکای چارواکي هڅه کوي چې د شنبه ورځې د عملیاتو پر نتایجو څېړنه وکړي، خو سټیفن وارن وایي باور لري چې دغه حمله بریالی و او خپل هدف ته رسیدلې ده. خو د دې لپاره چې ثابت سي وژل سوی کس بل مختار دی کنه، باید د هغه د ډي ان ا ازموینه وسی او یا هم په خپل د بل مختار ډله د هغه وژنه تایید کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې د دوی دوه جنگي جیټ الوتکو څو بمونه چې هر یو 1500 پاونډه وزن درلود په دې بریټ کې استعمال شوی دی. د لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د بل مختار د وژنې ادعا کوي. څلوېشت کلن بل مختار په اصل کې د الجزائر دی. ویل کېږي د نوموړي یوه سترګه په افغانستان کې د جګړې پر مهال ړنده سوې وه. دی د هغو توندلارو اسلام پالو څخه یو دی چې له 1990 کلونو راهیسې د الجزائر د حکومت په وړاندې جنګېدی او وروسته له القاعده شبکې سره یو ځای سو. پر بل مختار د نورو تورونو په لیست کې د القاعده شبکې ترمنځ د همکاریو انسجام د ټولیزو وژنو وسلو کارول او هم برمتنیول شامل دي. په 2011 کال کې د لیبیا د پخوانی واکمن معمر القذافي تر لیرې کېدو او وژل کېدو وروسته لیبیا د ناکراریو شاهده ده. له هغه وخته سیالي ډلې په دغه هېواد کې د واک د تشې ډکولو لپاره له یو بل سره جنګېږي.
د اسلامي دولت سخدریز او د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه لګولي او تبلیغ پکې کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تیر میا شنبار ولایت مرکز رمادي ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخدریز ترمنځ پرون هم سخت نښتې روانې وي، خو د هیڅ لوري د پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سختدریزو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅه کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سختدریزو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیول سیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سختدریزو پر وړاندې بې کفایت ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سختدریزو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سختدریزي تروریستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سختدریزي هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکي اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خبرولو سره هڅه کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سختدریزو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته رسنیږو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي لا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت دود پاتې دی. فرانس مایکل ملبن د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو په اړه د ډیالوګ په نوم جوړ شوي کانفرنس کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د بشري حقونو له سرغړاویو ډډه وکړي. قسیم سولمل په اړه رپورټ لري.
اروپایي ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د دوشنبه پر ورځ د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی ملبن وویل چې دا ستونزه په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې سته. د ویل مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لا هم په اړه پوښتنې سته. په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کېږي. او زه خوشاله یم دا وایم چې اروپایي ټولنه به د قضایي سیستم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریک ووسی. نوموړي د خپل خبرو په دوام ویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د په افغانستان کې په ټولو کې د بشري حقونو وضعیت حساس وباله او وی ویل چې په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي و چې یوازې د روان 2015 کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا زر ملکیان په جګړو کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د غرض په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړی توبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک
شغل ربانی وای د کابل بانک دوسیه ته رسیدګی د فرخوندې د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شی چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځایونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري چې قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې تر ډیره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللی و. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبه په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لوی لوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلومې زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیارغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه داسې یو تمه کیږي
چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولسل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسی توپ کوي.
و موردل چې په کابل کې نن د علوم اکاډمۍ لخوا د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی وو. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پونزي استاد پوهندای بریالی باجوړی وو چې احمد تکل په مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلې.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډیره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په غو باندې د په خاص ډول تمرکز وشي؟
ډېر نه، یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې وې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ولوي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک په یو ډول تقسیم کوي او څوک په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله بجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړی یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو ور دي چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې، هغه هم د مسپخین تر یوې بجې پورې، په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حداقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته، باید دې حل یې راایستلی وای. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوي دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا څېړنیزو موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات، باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یوځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي، کمیټې ورته جوړې شوې، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي، او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوه. مګر دغه چې یو ورځنی سیمینار یا نیم ورځنی سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې رابرسیره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې سیمینارونو کې هغه مقاله چې لیکل شوی هغه ټول نه لوستل کیږي. یعنی زما په نظر دغه سي د پرابلمونو د حل لپاره د سیمینار کاری سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی عمل ته د مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بیلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسيبو شار کې د هننا هوټل کارکونکو ګڼ شمیر ژبي وایلاسي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکو هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خوني ته در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکو ځکه د نور ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورسپان لیکي چې د دې هوټل له 12 کارکونکو څخه یوازې 2 ژوندۍ او 10 نور د ژوندۍ انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ کومارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پایټکې کشیږي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څېړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدود کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي، خو د دې د کار کولو وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي بي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداري ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمی خو مینوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون باچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقي کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. زما خوش قسمتي وه بیا استادوم داسې یو درس راکړو چې هغه وی چې تاسو کار کوئ چې ته پښتونخوا کې اوسې، نو بیا تاله په کار کې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مخ وخت پښتو لپاره هلی ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د اباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اسرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دې البم کې چې ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب یو نظر نه ویلو جی
د موسیقي او د خوشاله په نور محافلو کې هوایي دزي د دې ځوان هنرمن لپاره تر ټولو زبرون کړي نو موږ په دې اړه وای
صابر سبي او شیر مخه تر ازي څنګه بس پوګمه تر سو خاور نشي پښتانه مرګ پیجنی جنگ پیجنی اوس پوره تا محفلونو کې چې مونږه سندره او پچا باندې خو لګي د نجی هغه ټوپه کراوالي او اسمان ته ونیسي او دز نو دا هم زه یو خاص کوم چې کم از کم د موسیقۍ د دزو سره د ټوپک سره سیمنه موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپل ګویا دی تاسو ته یو میسج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو لپاره په محفل کې دی هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم دا وی په اپوزټ ریزلټ کې مونږ صرف دا راځي داسې کېږي یا په کې چې جنگ وشي خکه په لار رازونه مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دې دویم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه زه ته لږ شي او په هغې کې دا مسلې مو ډېر زیات
دلو پٹی پیس کیے وہ پگا خیلے گلشن تو پکم سو بدلا سنا تڑ